있는 아우아지약.
는 아우아지약. قدر منور ایدون کو السلام علیکم احمد الله چیوال د نن او وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم خو مخ کې لدی چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځو
السلام علیکم درنو ریدونکو زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس د جنوري په شپږمه خبريالانو ته ویلي دي چې د دغه سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف سره په همکارۍ توانېدلی دي چې په افغانستان کې 15,000 روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه ورکړي خاغلی تدروس ویلی دی دوی همدارنګه په روسي میاشت کې په ټول افغانستان کې 2300 روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته په زیاته اندازه درمل او طبي تجهیزات رسولی دي هغه زیاته کړې ده چې اوس په افغانستان کې د روغتیایي نظام د پاشل کېدو مخه نیول شوې ده او دغه هیواد ته په کافي اندازه درمل او طبي لوازم رسیدلی دي د طالبانو نتاق ذبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلی دی چې د هند د طبي مرستو یو بار شپکتونه دوا او روغتیایی مواد نن کابل ته ورسید. ذبیح الله مجاهد سرګندوی چې د افغانستان اسلامی امارت د زړه له کومې د هند د بشري مرستو مننه کوي. هند څو ورځې مخکې هم د افغانستان سره د کورونا د 15 ډوزو واکسینو مرسته کړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د بارانیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې په تیرو 4 میاشتو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي د ازادۍ رادیو ویلي دي امیر خان متقی 13 ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ناتاقانو ته په جوړی شوې غونډه کې ویلي دي چې اوس مهال له ډیرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نورمال حالت ته رسیدلې دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري امریکایي چارواکي وایي جمهور رئیس جو بایدن ډګر جنرال اریک کوریلا چې د افغانستان او عراق په جګړه کې پراخه تجربه لري په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مشرۍ لپاره کاندید کړی دی که د امریکا د سنا مجلس جنرال کوریلا تایید کړي نوموړی به د جنرال فرانک مکنزی په ځای کار پیل کړي ټاکل شوی دی چې جنرال مکنزی تقاعد وکړي امریکا اوس د افغانستان نه خپل ټول پوځیان ایستلی دي او په عراق کې خپل رول د جګړې نه د هغه هیواد د پوځیانو ملاتړ او سلام مشورو ته اړولې ده د فرانسې د بارانیو چارو وزیر خوشبین دی چې د ایران سره د اتمی تړون په حق له خبري بیرته پیل کیږي خو په عین وخت کې د خبرداري هم ورکړ چې د دې نړیوالو خبرو وخت مخپته ریدو ده د فرانسې خارجه وزیر د بی اف ام تلویزیون او ار ام سی رادیو سره په مرکه کې ویلي دي په دې 13 ورځو کې پرمختګونه شوي دي او ډاډ تر لاسه کړی دی چې په 13 ورځو کې به په دې برخه کې یو موافقه وشي د قزاقستان جمهور رئیس نن د جمعې په ورځ ویل چې خپل قواو ته امر کړی دی چې باندستان او ترورستان چې نارامۍ جوړوي وولي چې ووجل شي اغه قزاقستان ته د روسي د پوزونو در رسیدو نه یو ورځ وروسته نن دغه امر کړی دی جمهور رئیس توکایوف د دې تشدد ملامتي په خارجي روزل شوو ترورستانو اچولې ده امنیتي قواوو د سورزو ناکراری او نروسه چلسګونه کسان په کې وژل شول عامه ودانی ته په کې ور وچول شو لوټ او تالان شول نن سهار د پایتخت الماتی په لار کوڅو کې امنیت ټینګ کړی دی خبری آژانس انټرفاکس د روسیې د دفاع د وزارت له قوله ویلي دي چې د اویا و نه زیاتې الوتکې د سهار تر ماښامه پروازونه کوي قزاقستان ته روسی پوځونه وړي او هغوی اوس د الماتی د هوایي میدان په کنټرولولو کې چې پرون بیرته د اعتراض کوونکو نه نیول شوی دی مرسته کوي د امریکا متحده ایالاتو د جنوري په شپږمه د قزاقستان د مقاماتو سره د ملاتړ لپاره هلته د روسی پوځیانو د لیږلو په هکله خبرداري ورکړې ده د امریکا د بندرنیو چارو د وزارت نطاق نیت پرایس خبریالانو ته ویلي دي امریکا به د روسیې د هر هغه اقدام څارنه وکړي چې ممکن د قزاقستان د ادارو د نیولو لپاره زمینه مساعده وي په قزاقستان کې د ګازو د بیې په لوړېدو د اعتراض سرګندولو لپاره د قزاقستان په بیلابیلو برخو کې اعتراضونه ادامه لري او یوې ډیپلوماتیکې منبع ویلي دي ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راتلونکي دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا د توغندي د ازمیخت په حق لا غونډه وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
به هم ستړي مشي. د بی پولي خبري اعلانو ټولنې څو ورځې مخکې په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیزې کړي. د دې سازمان د یو ایس آر وی چې د بی پولي خبري اعلانو او د افغانستان د آزادو خبري اعلانو ټولنې لخوا شوی پر اساس ویلي چې په هر لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه تړل شوي او 80% کې خبري اعلان او د رسنیو کارکونکي بیکاره شوي دي. په سروې کې ویل شوي د طالبانو پر اتک د رسنیو 40% خزینه کارکونکو خپل دندې پریخي چې ورسره رسنیزه پیزا تر ډیره د ښځو له ونډې تشه شوي. د بی پولي خبري اعلانو ټولنې ویلي د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 543 رسنیز بنسټونه فعال وو چې اوس یې یوازې 312 فعالیت کوي. طالبانو د بی پولي خبري اعلانو د راپور په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې له خپل اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړي. له دې وړاندې د خبري اعلانو نړیوال فدراسیون په داسې حال کې چې 2021 زیږدیز کال د افغان خبري اعلانو لپاره خونړی کال بللی، د 2022 زیږدیز کال لپاره هم افغانستان کې د میشتو خبري اعلانو د خوندیتوب په اړه په اندېښنه ښکاره کړي. د یادونې وړ ده چې د راپور پر بنسټ په تیر 2021 کال کې افغانستان کې ټول 8 خبریالان وژل شوي، چې شپږ خبریالان یوازې په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د پیپلی خبریالانو او د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپورونو او په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه سره د افغانستان لپاره د سویلي اسیا د رسنیو د انجمن صفمان مشر ښاغلی ضیا بومیا میلمه دی. بومیا صاحب، خبرونې ته ستړی مشي.
مونه خیر سی، سلام تاته د امریکا غږ درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکی همکارانو.
مننه بومیا صاحب. د بی پولي خبریالانو او خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور په اړه ستاسو خبرګون څه دي؟
مننه. دا غدواري پورتونه چې تقریبا تیر میاشت کې خبره سول په اخرو دي تیر میاشت کې موږ ولوستله ګڼو برخو سره موافق یو او زه تر هغه هم لا زیاته پیچلې او ترینګلې ده کوم څه چې په دغو ریپورټونو کې انځور شوي دي. هغه اعداد او ارقام چې د وزل شویو خبریالانو اړوند ورکړل شوي دي ګټه آر ایس ایف وکړه ښودلي وه، خو بیا معلوم اصول چې دا 8 کسان وو افغانستان پر راه دغو هیوادونو کې راولي په نړۍ کې چې ګنج مې خبریالان په 2021 کال کې پکې په دفي وزنو کې وزر شوي دي، لمنځه تللي دي.
ښه، مهرباني وکړئ بومي صاحب.
بل موضوع دا رښتینی و چې کله چې یو هیواد په راستې دغسې هیوادونو کې راځي نو د نړۍ خونړی هیواد به د خبریالانو او د رسنیو لپاره وي. اما یوازینی شی نه چې په دې ریپورټونو کې راغلي و چې د ښځینه خبریالانو د وزل کې تهدید او توهین او زندانی کېدو کې یوازې بیلاروس مخکې. په صورت دوی ویلي دي چې د 200 نه کم تر رسنۍ کوي، خو معلومات ښیي چې له 200 نه زیاتې رسنیزې ادارې تړل شوې دي.
بومیا صاحب وبخښئ، د دې راپور ښیي چې شاوخوانه دقیقا 220 رسنۍ تړل شوې.
بالکل، ما هم همدغه ویلي چې له 200 نه زیاتې دي. موږ کوم معلومات چې هلته نهادونه فعال نهادونه نیمچه فعال نهادونه چې موجود دي هغو کوي په طالبان لراتک نو وروسته زه د پولو 2021 کال نه هم د طالبانو لراتک نه راپدی خو شاوخوا سل پیخي سبسوی دي چې دا ډیر درشت رقم ده په دې کې وهل دي ټکول دي توهین ده تهدید ده زندان ته چول دي او د تورته پیخې دي چې د طالبانو تقریبا په دې څلور میاشتو کې رامنځته شوي دي.
بومیاسب د اوسنۍ وضعیت ته زر ازما یو بل پوښتنه دا و چې تاسو د جنوبي اسیا د جورنالیستانو کوم انجمن چې د رسنوی د انجمن صفما مشر وي په افغانستان کې، تاسو د جنوبي اسیا او د نړۍ د نورو جورنالیستانو سم خامخه اړیکه کوي، ډیر تاسو ته اگر یو څه اشاره وکړه خو ډیر نور ملکونه هم دغه رقم دی لکه افغانستان هلته ستونزې دي، هلته موجود مشکلات دي، هلته جګړې او لانجې دي، خو هلته د جورنالیستانو تلفات یا د جورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی دومره ډیر نه دی، ولی په افغانستان کې حالت دغه رقم خراب دي؟
اساسي ستونزه دغه ده چې د ژورنالیستان او د رسنیو د اطلاعاتو د محافظت او مدیریت لپاره کوم قوانین چې په افغانستان کې موجود و هغه قوانین د اوس ساکن حالت ته راګرځېدلي دي، یعنی قابل د تطبیق نه دي. د دې لپاره له رسنیو خبریالانو سره هماغه اوتوماتیک او صحرایي محاکم ترسره کیږي.
ښه،
دوی لکه پرته له کومې محاکمې او یا قانوني پښتوانې نه پرته دوی سره برخورد کیږي. د دې لپاره دندغه پیښې رالوړې سوې دي او اوسنی حاکم نظام کوم چې ده له رسنیو سره د برخورد یا د رابطې قانونمند رابطې د ساتلو هیڅ نوه سابقه نه لري. دغه مسله سبب د دې سوې ده چې عصبانیت باندې برخورد وشي او د عصبانیت د برخورد په نتیجه کې د موږ د دوغ نه پیښو تتکیه وکړو.
اوس پوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو سره په افغانستان کې ولې د عصبانیت برخورد کېږي؟ سید قانون خو یو وړخ دی، خو فکر نه کوي چې نور د سیس ټولنیز ستونزې شته چې خلک ژورنالیستانو ته د یو اجنبي په سترګه ګوري یا د سیس یو چا په سترګه ته ګوري چې هغه د ټولین نه بهر یو څوګي؟ فکر نه کوي چې دغه سیس نور ستونزې هم موجود دي؟
یو کوغه مسائل چې په ستیج کې بیانېږي، یو هغه ماهیت د مسلې ته چې وګوري اکثرا د طالبانو په لیکو کې یا د طالبانو په مشرتابه کې فکر دغه د حاکم فکر دغه د استګواکې دغه رسنۍ د استعمار پاتې شو. دا د بهرنیانو په پیسو باندې جوړې شوې رسنۍ دي او د پخواني نظام په حمایت باندې جوړې شوې دي او دوی په مغه نظام او په خارجانو پورې ډیره تپی. نو د مغه لپاره له دوی سره عقدی برخورد کیږي.
ښه،
او دغه چلن سبب د دې سوی ده چې علاوه په دې چې دغه ریپورتونه چې راغلي دي خپل خبریالان هم ځان له رواني لحاظ یو قسم نامسؤول احساس کی او همداسې هم ده.
ښه،
نو لکه دغه د خپلوي فضاني نظام فکرونه کاسي دغه رسنۍ مخفلي رسنۍ دي، دا د نظام یو برخه ده، دا اقتدار ته کېدلې سي چې د دوی اقتدار ته د نظام اقتدار ته مومي دي واقعي سي د څه فکر وکي برعکس د څه فکر کوي چې واقعي دغه رسنۍ کېدلې سي د نظام را پرځون کې وو سي کېدلې سي دا د نظام د کړنو مخله واقعي سي. نو یو ډول خصمانه فضا د رسنیو او د اقتدار په منځ کې موجوده حاکم او ډیره قدرتمند ده.
خا بومیا سب زه دغه د پښتنه چې کوم د پتیری یو کال باندې د چبدې کې د جمهوریت وخت هم او اوس د طالبان وخت هم پکې دي، د سي فکر هم موجود دي د زنی خلکو په منځ کې چې زنی ژورنالیستان د زنی وختونه مسلکی چلن نه کوي او د مسلکی چلن نه کول د دې لامل ګرځي چې د دستونزو مشکلات سره مخامخ شي. په دې اړه تاسو نظر څه دي؟
دغه مسله که په دوه برخو شو، یو د جمهوریت په محل، یو وروسته له جمهوریت. مخکې د دین سي طالبان راسي جمهوریت پر محل باندې د ژورنالیستانو د مسلکی چلند مکولو په ارتباط باندې قوانینو وضاحت درلوده او نهادونه ورته جوړ شوي. د رسنیو د سرغړونې او له رسنیو نه د شکایتو کمیسیون د قانون په اساس باندې موجود و. هر چا حق درلود چې له رسنۍ نه شکایت وکړي چې د بې پرېتوب غیر نه رعایت کړی، مسلکي چلند نه ده کړی، یا تمرد یې کړی، یا د خصوصي حریم باندې تجاوز کړی، یا حداقل ماته زیان رسولې مادي او معنوي ډول باندې. هلته مراجعه کول او هلته بررسي کېدل دا قضیه په ډېره ښه توګه باندې کچېرې جرمی عناصر په قضیه کې مشهود شوی وای، لیدل شوی وای، اوتوماتیک شکل باندې د کمیسیون د قضیه جا کول د قانون د حکم سره سم عدلي او قضایي ارګانونو ته چالت به طی مراحل کېدل. او د دغه تر څنګ د افغانستان د خبریالانو او د رسنیزو نهادونو فدراسیون و چې له حکومت سره په ګډه یو مشترک کمیټه درلودله، دوی به هم د حکومت او د خبریالانو او د رسنیو رابطه باندې نظارت کول او د دې رابطې د ښه کولو او مسؤونه پاتې کېدلو لپاره هلې ځلې کولې چې په راس کې معاون د رئیس جمهور او ټول نهادونه ګډون یې درلود. دا وځه وروسته له دې نه، یعنې هلته دا ځینې مطرحېدله، ځینې خبریالان مطرح کېدله، وروسته له طالبان نه تاسو خپل د رسنیو فضا وګورئ، کله ناکله تاسو خبریال پاتې شوي وي، کله ناکله د رسنیو په فعالیت باندې دونه محدودیت وضع شي چې یو خبریال د خپل خبر لپاره سورس نه لري
خا موضوع سی وی او سورس را پیدا. خا خرازم بومی سب د اوسنی وخت په تاسو د جرنالستانو سره پاړی کا کی وی په افغانستان کې اوس د جرنالستانو جون سومره خوندی دي.
اول به داس کارت په صورت عموم د خبریالانو فعالیت یو سورس سوای ده، یعنی یو منبع لري.
خا
دوی یوازې او یوازې هغه څه چې تلویزیون د اقتدار نه ویل کېږي هغه باید ووایي، په نورو ټولو شیانو باندې بندیز ده. بنابراین کله چې یو خبر یا یو رپورټ یو سورس ولګي هغه نو مسلکي نه شي کېدلی. که چېرې خبریال غواړي چې خپل رپورټ په مسلکي عناصرو باندې سمبال کاندي، اغه تورن کیږي او ثبات له تهدید سره مخ هم. ډیرو رسنیو داسې شکایتونه کړي دي چې د دوی ته د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو د ادارې لخوا نه، د دوو دوړو نهادونو لخوا نه ورته لارښوونه کوي چې تاسو به مو ګردي میزونه ډیبیټونو موضوعات له موږ سره شریکوئ، میلمانه به له موږ سره شریکوئ چې څوک راغواړئ، د میلمنو لیست ورکول کیږي چې دغه به راغواړئ، او حد اقل ټول مسائل بم د موږ تر څار مخکې له نشره به تر څار لاندې. بنام کچېرې جزئي ترین تمرد له دغه احکام و فرامینو نه وسی، دا البته شفایی دي، په شفایی ډول باندې دا کار کیږي، رسمي هیڅ نوه سند نه ورکړي. کچېرې تمرد کیږي دا خبریال به ژوند لسونه ګواکونه سره مخامخ دي، دا به د وصلو پیکو په جام کې وردی چې تر اوسه سبسیدي دي.
ښه ګومیاس، ښه مهرباني.
او لګنو ستونزو او مشکلاتو سره به مخامخ وي. اوس مهال حتی تر دې چې ځینې رسنیز نهادونه په نام رسنیز نهادونه ځینې بعد د طالبانو له راتګ نه نوي راټوکېدلي دي چې دغه له معلومه نه ده چې دا به کومې خواهی د کوم مالی ملاتړ او سیاسي ملاتړ په اساس دی. ځینې داسې نهادونه هم شته چې هغو یا له ویرې یا هم تطمیع شوي دي، او یا هم داسې شوي دي چې ګواکې دوی غواړي چې همدغه فکر خاوندان د مسؤلین د خبریانو لپاره فضا تنګه کړې ده، او ځینې خپله رسنۍ او خبریالان له ځینو نهادونو نه داسې څنګه کوي
خا بومیا صاحب یو خبره په مسلکي لحاظ تاسو ته اشاره وکړل چې خبر خبرونه اکثر یو منبع لري، اوس پوښتنه ده چې چیرته خبر یو منبع ولري خو ولس په دغه سي خبر باندې چې خبر پکې په اصطلاح د ټولو اړخونو نظرونه پکې نه وي او نیوټرل خبر نه باور کوي؟
اساسي مشکل هم دا ده چې پولیسي نظامونو کتاسي او سموتولوجي سي موږ د شاوخوا د پښیمه کې د پولیسي نظامونو په منځ کې یو پراته زمکي چین پولیسي نظام، منځنۍ اسیا پولیسي نظامونه، ایران پولیسي نظام، هلته ټول معمولا د خبرونو همداسې یو منبع لري چې هماغه د اقتدار منبع ده. افغانستان کې متاسفانه اوس لنډه سي او برخورد سره مخامخ شو. د همدغه دلیل ده چې اوس خلک رسمي رسنیو ته چندان اهمیت نه ورکوي، ځي ټولنیزو رسنیو ته او خپل هغه ټول وقته خواله رسنیو کې باسي، چې دغه خواله رسنۍ هم چې اوس متاسفانه د دغې نارسایۍ په وجه باندې اوس ډېره د رجوع وړ سوې ده او تقریبا ډېر قسمتونه یې فیک دي، فکر خبرونه پکې خبريږي. دا یو بل درد سر د چپولن ته مې تکړه ده کچیر مو رسنیو ته وخت ورکړل شي، ځمکه ورته ورکړل شي، ازا ورته مساعد شي چې دوی وکولای شي هغه خبرونه معیاري ډول باندې خبره کاندي، د فکر کوم چې خلک به د خپل خودو یا د خپل اغه د مغصه چې په ذهن کې دی هغه د خبرول لپاره ډیر منفی او فاحش منفی شکل باندې خواله رسنوي ته مخنه کی چې دا خواله رسنوي کې تقریبا 2 میلیونه کسان ورته لاسرسی لري، 2 میلیونه کسان یو خبر یو شایع خبري چې په ځی کې خپل او خدای هم اچوي یا په صد خلکی او دا بیرته 2 میلیونه کسان لدین اغزمن کیږي چې یو رواني
نوړه رواني فضا یې د اوس پټولنه کې حاکمه کړې. ښا بومیا صاحب، لکه څنګه چې په دغه راپورونو کې ویل شوې دي، تیر اوړی په افغانستان کې 1503 څلوي رسنیز بنسټونه چې رادیوګانې پکې هم وي فعالو، خو نړیوالو د دغه رسنیو سره مرستې کولې او ځینې وختونه ځینې دغه رسنۍ ټولې نه خو اکثریت رسنیو اعلانونه هم ترلاسه کول، سوداګریز اعلانونه او خپل لګښتونه د دغې لارې تمویلول، او دا مهال دغه رسنۍ چې کومې فعالې دي د هغو د لګښتونو موضوع څنګه ده؟ دوی د خپل لګښت پوره کول دپاره کافي وسایل لري او کنه لري؟
ګانې د رسنۍ د اوسم چې فعالیت لري، زه خبرې مې چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي، څلور میاشتې ماشونه نه دي اخیستي، ولې د ناګزیرۍ په اساس باندې راځي خپله دنده ترسره کوي چې ګواکې یو مو هغه شي چې دوی ته ماشونه راسي او رسنۍ په یو امیدوارۍ راځي. لري نه ده چې دا امیدواري په یو نا امیدۍ بدل شي او دغه خبریالان هم خپل کار کړي، دغه رسنۍ مخبس قطلار سی اول دین ور سره یو جای سی په تر دی به زین رسنی ور اډیو باندې فرض مسل په افغانستان کې د انټرنیټ شبکې رادیو باندې اسلام په تم ویلې د تجارتي اعلانونه خبرونه د نړیوال مؤسسات یې کړې. همدار اس په افغانستان کې اقتصادي و شکستګي هم نو را مې تسوی په دغه فایش ډول باندې چې کاروبار موجود و، اکثرا بانکونو اعلانات او د کمپنیو د مخابراتي کمپنیو اعلانات و، دا ټول سبب د دې سوي یا د نورو تجارتي بنسټونو اعلانات و چې دا د تجزیه کاندي، او د دې ترڅنګ د دولتي جین اعلانات هم چې هغه هم د پیسو په بدل کې رسنیو د اعلانات خپرول کړي، وزارت دفاع او کړي امنیت و کړي پولیسو او د دولتي نور نهادونو هغه اعلانات و، د صحت سکتور ډېر ګنش مېر اعلانات وو چې هغه خبرېدل او پیسې ترلاسه کولې، له موږ تاریخ نه خپل خبريالانو ته معاشونه او امکانات برابرول. خو تاسو وګورئ د صحت سکتور مو د اوس سقوط سره مخامخ ده. تاسو خپل نن یو تیاره دی هندستان دی راورسته د کابل کې کڅوړې د سنې هغه توکي راوړي او سي توکي راوړي او دولت هم ترې استقبال وکړ. اقتصاد مو ورشکسته تاسو تاسو به خپل د سیګار نوې ریپورت لوسی ضرور خبرونه کې به مو چې د سیګار د ریپورت په اساس موږ لډې د وستر په دی او په اته د اقتصادي نظام د افغانستان لنګ شوی د دې ترڅنګ د دولتي هغه نهادونو اعلانات و چې اوس له صفر سره صفر ته تقرب کوي همدارس د دې ترڅنګ تجارتي اعلانات د تجارتي سکتور څخه اوس تجارت ختم ترنسته نو دا ټول شان کې سایه د اوسن جی او بیا بیلانس کاندي له اقتصاد د رسنې سره په خاوس زه فکر کوم چې دا ټول سکتورونه صفر ته تقرب کړي د رسنې اقتصاد هم صفر ته تقرب کړي ده ځینې رسنې د اوس ځینې ډېر محدود شمېر غیبتی هی کارکون کی بدی که دی تفریخ براونی پول لغوستوی دی پا صورتوم نسته موسیقی برخی نسته او چه گن اعلانات بندوق برخم راوله لی نو بنان خبر تا که تردیر حد توک اعلاناتم نور کی بنان زبکر کن چه دی رسنوی اقتصادی منابع وچه سوی دی او دی اقتصادی منابع و پا وچه دو سره لرینه
د سې رسنوی غاغم وچ ښه بومیا سب یو بل غټه ستونزه په رسنوی کې دا و چې یو لوی شمیر خزینه ژورنالیستان په افغانستان کې په فعالیت بوختي وي دوی اوس د کار اجازه نه لري د خزینه ژورنالیستانو نشتون یا د دیو د تعداد کمه پر رسنوی څومره غیزه کړي تاسو ګورئ
د رسنوی کې ګڼې د سې پرمونی وی څنګه دی خزوله دینه رسنی حکومت داس درلودې چې خاص د خزوله خوا خزوته او دا پرونی چې ورکول کېدلې کڼړی سپورټ کولې کې ساتامي سپورټ کولې دې کې به داسې معلوماتي پرونی وی چې د خزو د سات پر سبا د خزو د حقوق پر سبا د خزو د معیشت پر سبا د خزو د زون د چاپیریال په ارتباط د خزینه اقتصادي رغونې او بسیاینې او پرمختګ په ارتباط وي چې دغه ټولې لمنځه تللې دي علاقه دا ده چې ښځو سره بهترین رابطه یو ښځه تامینولی چې د خپرونې له طریقې د ښځې نقش په یو خپرونې کې دا که فلم او که ډرام او که داستان او که سیریال او که یو خپرونه او که یو ډیبیت و دا به ټول د خزینه او په واسطه باندې ډېر ښه اغه معقول لارم او همدا او د خزو اعتمادم پیرامېست کېده بنان په کومه اندازه چې خزینه خبريالانو وظیفه له لاسه ورکړې دي کمیسي وی دي اموغونه د خزینه اوریدونکو کچم غټیټه شوی ده او زه فکر کوم چې دا به یو نه جبرانیدونکی لوی زیان وي چې د موږ رسنۍ ټاګر ته ورورې
مننه بومیا سب یو اخیری پوښتنه لرم واغه ده چې تاسو ګورئ چې د افغانستان ډیر زیات ژورنالیستان بهر وته لوزنی وسم هڅه کوي چې افغانستان اوزی د دغه مسلکی خبريالانو چې زیات وخت په دغه ډګر کې کار کړي او د افغانستان نه وتل په ټوله کې د افغانستان د لپاره او په ځانګړي توګه د رسنوي لپاره څه من پی پایل درلودل شي په قد یو دقه وخت لرو
زه فکر کوم چې تحقیق به سر وخوري او همداراز د افغانستان رسنی سکتور به له نابودۍ سره مخامخ شي او په ټوله کې به افغانستان دغه کادرونه و کله چې د افغانستان کادرونه خالي شي هلته به دغه شي او فضا حاکمه شي چې ټول به پر یوازې دي شي د علمي ډیالوګونو د راکړې ورکړې په ځای به د مرمۍ د ډیالوګ فضا بیرته راوګي
ډیر زیات مننه بومیا صاحب زمنګ د افغانستان لپاره د رسنیو د جنوبی اسیا د رسنیو د انجمن صفما مشر دی ډیر مننه نکو آباد او خیر وسی دا وريدونکو نام ډیر زیات مننه کو چې زمنګ سره ملتیا وکړه بومیا صاحب د به خبرو په هیله
مننه سلامات چې تاسو د خدای آباد لري امیدوارم چې په افغانستان کې د حاکم فضا برخلاف یو وصول را مې ستیا او د سوکاله ورور ولی سزا به تا کړم
مننه اوبادوس